بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د سمبول د میاشتې څلورمه چې د 2023 میلادي کال د اګست له 26 نیټې سره سمون خوري. زه تولا خو ګڼایم او ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوایم او د نن ورځ یو ساعت خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. درنو دوستانو، له معمول سره سم به د نن ورځې په خبرونه کې لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو وړاندې کړو. له هغې وروسته به د بریکس د پراختیا پر میکانیزم د دغه ډلې د غړو هوکړې تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره هم تاسو ته ولرو. بیا به درته زموږ همکاران د تاریخ پاڼه پروګرام وړاندې کړي. دغه راز به درته د ښه عادتونو د لمر په حضور کې چې د کال شعار 15مه برخه ده، همدغه راز به د تلپاتې خوشبو پروګرامونه یو پر بل پسې وړاندې شي او په همدې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.farstoday.ir/ps. تاسو کولی شئ په دې پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب هم ولولئ او هم واورې. پښتو نانوي @yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سره ټکي. د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال داربین زیارت کوونکو د سفر لپاره ښه تدابیر نیول شوي. د ایران د جمهور ریاست د لومړي مرستیال داربین زیارت کوونکو د سفر لپاره ښه تدابیر نیولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال وایي په بریکس کې د ایران غړیتوب په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزه برخه کې د ایران قدرت پیاوړی کړي. د عراق په شمال کې د پی کی کی درې غړي وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال د فراجا په نوم د پولیسو د عمومي قماندانۍ د اربعین له مرکز څخه د لیدنې پر مهال وویل د حسیني اربعین د مراسمو د ترسره کولو په موخه تر ډیره کچه ښه تدابیر نیول شوي دي. د 1445 هجري قمري کال د سفر میاشتې شلمه چې د زیږدیز کال د سپتمبر له 6 نیټې سره برابره ده، په کربلا دښته کې د نړۍ د شیعهګانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت لاتلین سره په همدې موخه په دغه ورځ زیارت کوونکي د حسین علیه السلام د اربعین په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ته داخليږي. د صدا وسیما خبري اژانس راپور له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر د جمعې په ورځ د حسیني اربعین د زیارتونو لپاره د پولیسو له عمومي قماندانۍ څخه د لیدنې پر مهال د دغه ځواک د خو اقدامات څخه قدرداني وکړه او زیات کړه. له عراق سره په لویدیځو پولو کې د تګ راتګ په موخه د سهولتونو د رامنځته کېدو په موخه همغږي او خبرې اترې شوې دي. نوموړي زیاته کړه شکر دی چې په مرز او دروازو کې د زیارت کوونکو انتظار تر یوې دقیقې راکته شوی چې د پولیسو د تعقیب له امله یاده چاره ډېره ګټوره ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر لومړي مرستیال د جادو جوړول یو له مهمو اقداماتو څخه یادونه وکړه چې د حکومت او نورو بنسټونو په مرسته ترسره شوي دي. د مخبر په خبره د انتظامي پولیسو یو بل اقدام د زیارت کوونکو لپاره د پاسپورټونو د چاپ په برخه کې و چې په ګړندیتوب سره ترسره شو او تر دا مهاله 1,800,000 پاسپورټونه چاپ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال وایي په بریکس کې د ایران د غړیتوب به په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزه برخه کې د ایران قدرت پیاوړی کړي. د جنوبي افریقا په جوهانسبرګ کې د بریکس په 15مه غونډه کې په دغه مهمه او ځواکمنه نړیواله ډله کې د ایران د غړیتوب منل ومنل شول. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال مهدي سفاري وویل ایران د بریکس له 15 غړو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري او د بریکس په چوکاټ کې کولای شي سوداګریز او اقتصادي پراختیا ته لا زیاته پراختیا ورکړي. هغه زیاته کړې بریکس کې د ګډون له امله به د ایران سوداګریز او مالي تبادلې وده وکړي. سفری ویل د NDB یا د بریکس غړو د بانک له مشر سره خبرې کړې او هغه ایران ته دعوت کړې تر څو ایران د بریکس د نوي غړي په توګه په دغه بانک کې خپل غړیتوب ولري او د دغه بانک له امکاناتو څخه د ایران د اقتصاد او پروژې د تمویل په برخه کې ګټه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال ټینګار وکړ د انرژي موضوع او د هلیزونه چې د ایران له لارې شمال له جنوب او ختیځ له لویدیځ سره نښلوي دا د بریکس غړو هیوادونو لپاره مهم دي ځکه چې ایران د فارس خلیج او عمان سمندر له لارې د انرژي امنیت چمتو کولو کې پریکړه کوونکی رول لوبوي. د بریکس د یوې ډلې نوم دی چې مشري د مخ پر ود اقتصادي قدرتونو له خوا ترسره کیږي چې د 1990 لسیزې په نیمایي کې د امریکا د یو اړخیز په کولو په وخت کې د برازیل، روسیا، هین، چین او سویلي افریقا د انګلیس نومونو د لومړي حرفونو څخه جوړ شوی دی. په تهران کې د افغانستان سفارت چارواکو د ایران د پوهنې ادارې له مسؤلینو سره په کتنه کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د زده کړو بهیر په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کېدو په موخه لیدنه او خبرې اترې کړې دي. د تسنیم خبري اژانس د خبر له مخې د طالبانو د موقت حکومت ډیپلوماتیک استازي فضل محمد حقانی د ایران د پوهنې وزارت د نړیوالو چارو د مرکز او د بهرنیو ښوونځیو له مرستیال ابوالفضل کمال سره د کتنې پر مهال په ایران کې د میشتو افغان کډوالو والو د زده کړې بهیر په اړه خبرې کړې. په ایران کې د افغانستان د سفارت لخوا د خپل شوي اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د دواړو لورو د ایران په دولتي ښوونځیو کې د افغان کډوالو زده کوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه ټینګار کړی. د ایران په ښوونځیو کې شاوخوا 500,000 بهرني زده کوونکي شتون لري چې ډیری افغانان دي او د افغانستان د شرایطو له امله د ایران هیواد په ښوونځیو کې دا شمېر په زیاتېدو دی. د ایران اسلامي جمهوریت سرویخ کرنو څخه د زیاتو افغان کډوالو کوربتوب کوي او دا مهال شاوخوا 15 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې د ایران د اتباعو په څیر د ایران په اسلامي جمهوریت کې له شته امکاناتو څخه برخمن دي. د طالبانو د کابینې سیاسي مرستیال د هیواد یو شمېر ولایتونو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د ملي ګټو ساتنه او د اقتصاد پیاوړتیا زموږ لومړیتوب دی. د تسنیم خبري اژانس د معلوماتو له مخې د افغان طالبانو د حکومت د کابینې سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کابل، بغلان، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پروان، کندهار، تخار، سمنګان، پنجشیر، بامیان، غزنی، کندوز، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو له اساسو سره په لیدنه کې ویلي چې د امنیت له تامین وروسته د حکومت لومړیتوب د سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه کول دي. د طالبانو د حکومت د کابینې سیاسي مرستیال زیاته کړې چې د اشغالګرو پر وړاندې د افغانانو مبارزه او بریا د دوی د یووالي پیوستون، همکاري او نږدېوالي ښودنه کوي او د پخواني نسل په څیر د افغانانو په منځ کې د جهاد روحیه ژوندۍ ده. په دې کتنه کې کډونوالو د ثابت او امنیت د تامین، د ثبات او امنیت تامین په موخه د حکومت ته هلو ځلو قدردانی کړی او ټینګار یې وکړ چې د کابل د خلکو او حکومت د یو بل په نږدې کولو لپاره کار کوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی د وګی په دویمه په کابل کې د وی غونډې پر مهال غونډې وادونو ته ډاډ ورکړه چې د افغانستان خاورې پر وړاندې نه کاریږي، خو چې وی چې غونډیان دی هم خپل خاورې د افغانستان امنیت نه ګواخي. د سلامت اندر د خبر لمخې هغه طالبان څو وړ چې له افغانستان سره د ګډو پول امنیت خوندې کړي، نو وړل امریکا او اروپا څخه هم وغوښتل چې له طالبانو سره خي اړیکې ولري او د افغانستان په بیرغونه کې همکاري وکړي. هغه یو ځل بیا له طالبانو څخه وغوښتل چې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د دعوت او ارشاد مشر په دې غونډه کې ویلي چې ځینې ډلې افغانستان کې مذهبي اختلافات طالبان وهي، هغه له خلکو غواړي چې خپل یووالی وساتي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو سم پام وکړئ، یوې سیاسي تبصرې ته چې د بریکس د پراختیا پر میکانیزم د دغه ډلې د غړو د هوکړې په اړه لیکل شوی. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر نالدی پانډور اعلان وکړ چې د بریکس غړو هیوادونو د دغه ډلې د پراختیا لپاره پر مهمو اصولو موافقه کړې ده، چې له مخې د بروکس په اوسنیو غړو کې روسیا، چین، برازیل، هند او جنوبي افریقا شامل شول. د سویلي افریقا د بهرنیو چارو وزیر د بریکس میکانیزم او پراختیا په اړه وویل، موږ د دې ډلې د پراختیا په اړه موافقې ته رسیدلي یو، په دې اړه موږ یو سند تصویب کړی دی. دا سند د هغه هیوادونو د ازموینې لپاره لارښوونې، اصول او پروسې وړاندې کوي چې غواړي د بروکس سره یو ځای شي. د چین رئیس جمهور شی جین پینګ هم د بریکس په درې ورځنۍ غونډه کې د دغه ډلې د پراختیا د نظریې هرکلی وکړه. وویل چې شلو هیوادونو لاله وړاندې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه ورکړي او یو شمېر نور هیوادونو هم د خپل پرمختګ لپاره په دغه ډله کې د شاملېدو هرکلی کوي. د 2023 کال په اګست په جوهانسبرګ کې د بریکس د اشر مسریزي غونډه ترسره شوه. د بریکس د رژیم جوړونې په نړیواله مرحله کې د نوي جوړښت سمبول دی چې د یو قطبي نړۍ په مخ کې د راپورته کېدونکو قدرتونو لخوا رامنځته شوی. د بریکس د غړو مشترکه غوښتنه چې د نړۍ څلورمه برخه شتمني تولیدوي او د نړۍ د نفوسو 24% جوړوي، ټول شموله نړیوال سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کول دي، په ځانګړي ډول د امریکا او اروپایي اتحادیه پر وړاندې. د بریکس ګروپ تر ټولو مهم شاخص د هغې اقتصادي، مالی او پولي کړنې او دن دي چې همدارنګه د هغې د غړو او د هغو د نفوس ساحه او نړیوالتوب، او له همدې امله دا د نوي اقتصاد ځواک د ګروپ په توګه پیژندل شوی دی. اوس مهال د 5 مهمو غړو سربیره درویش هیوادونه په رسمي او شپږ هیوادونه په غیر رسمي ډول غواړي چې په دې ډله کې شامل شي، چې له هغې ډلې څخه ایران، اندونیزیا، سعودي عربستان، کویت، متحده عرب امارات، بحرین، مصر او سوریه، مراکش، بیلاروس، قزاقستان، کیوبا، بولیویا، نایجیریا، ارجنټین، وینزویلا، تایلند، ویتنام، الجزیره، فلسطین، ایتوپا، هندروساس، مکسیکو او داسې نور هیوادونه دي. د بریکس د جوړولو وړاندیز د لومړي ځل لپاره په 2023 کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د ډلې په سرمشریزه کې وړاندې شو، چې د یو میکانیزم له مخې هیوادونه د بشپړ غړیتوب ورکولو له وړاندې د ډلې ته نږدې کړي دي. ایران د بریکس د غړیتوب غوښتونکی او له همدې امله د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په جوهانسبرګ کې د بریکس په شرمشریزه کې ګډون وکړ. هغه په دې خبره سره چې له ټولو خپلواک هیوادونو سره اړیکې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی سیاست د اجنډا په سر کې ده. وویل بریکس ډله توانېدلې ده چې د اقتصادي ملګرتیا له یو اړخیز مبارزې سره د ګډې موخې لپاره خپلواک هیوادونه سره یو ځای کړي. بې له شکه دا د نړۍ له راڅرګندونکي قدرتونو څخه دی چې په نړۍ کې ډېر ملګري لري. په 2009 کې د نړۍ پر مخ پر ودې اقتصاد قدرتونو هڅه وکړه چې د لویدیځ قدرتونو له شتون پرته د همکاري لپاره یوه سیاسي او اقتصادي اتحادیه جوړه کړي چې د بروکس په نوم یادیږي. د تبصرې پای. درنو اوریدونکو، اوس به تر تا زموږ همکاران د تاریخ پاڼه پروګرام وړاندې کړي. له هغې وروسته به درته د ښادتونو او وروسته به د لمر په حضور کې د کال شعار 15 برخه وړاندې شي، او د نن ورځې وروستی پروګرام به مو تلپاتې خوشبو پروګرام وي چې په هغې سره به زموږ د نن سهار خپرونې هم پای ته ورسیږي. په الله مسپارو.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزویانې و من عزیزان اوسم. د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجري لمریز کال د سنبولي یا وږي د میاشتې څلورمه نېټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د سفري د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې له 26 نېټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه اته کاله پخوا د 10 هجری قمری کال د سفری د میاشتې په 9 نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ستر صحابي او د حضرت امام علی علیه السلام نږدې ملګری عمار یاسر د صفین جنگ په بهیر کې چې د حضرت علی علیه السلام او معاویه د لخکر ترمنځ رامسته شو په شهادت ورسید. عمار یاسر د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له هجرت 55 کال وړاندې زیږیدلی وو، او همدا غرض د هغه مور او پلار یاسر او سمیه د اسلام لومړنی شهیدان وو. عمار د کفارو د زورونو او تکلیفونو په وړاندې ثابت قدمه وو، او په زلونو یې له رسول الله مبارک سره اوژه په اوژه په غذاګانو کې برخه اخیستې وه، او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورسره ډیره مینه درلوده. د صفین په جګړه کې د عمار شهادت ډیر دردونکی و، خو هغه څه چې د هغه شهادت ته یې ډیر اهمیت وربخښلی هغه ته د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وراندوینه وه چې فرمایلی وو: ای عماره، له ما وروسته به فساد او فتنه وي، خو هر کله چې داسې وشول نو ته له علی او د هغه له پلویانو څخه پیروي وکړه، ځکه حق د علی او علی له حق سره دی. ای عماره، ته به له علی سره یو ځای له دوو ډلو سره جنګ وکړې چې هغه بیعت ماتونکي او ظالمان دي، نو یوه باغي ډله به تا ووژني. دغه حدیث شریف له امام علی علیه السلام سره په جنگ کې د هغه د دښمنانو باطل والی په ښه ډول روښانه کوي. یو زر څلور ویشت کاله وړاندې د 421 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 9 نیټه لوی مسلمان عالم، تاریخ پو او متفکر ابو علی مسکویه وفات شو. هغه د 300 شلم هجری قمری کال په شاوخوا کې د اوسنی تهران په شارری کې زیږیدلې وو. نوموړی د خپل زمانه په ټولو علومو کې استاد وو او د طب، کیمیا، تاریخ او فلسفه په برخه کې هم پراخ څېړنې وکړې. ابن مسکویه د دې پوهې په یو ځای کولو او خپل روښانه لیدتوګ سره ډیر مهم آثار ولیکل چې هم د تاریخ، فلسفه او هم د اخلاقو په برخه کې ډیر ګټور دي. ابن مسکویه ته له ارسطو او فارابي وروسته د دریم ښوونکي معلم لقب ورکړل شوی دی. د ابن مسکویه له مهمو آثارو څخه چې ډیری یې په عربي ژبه دی، کولی شو چې د تهذیب الاخلاق کتاب ته اشاره وکړو چې دغه کتاب خواجه نصیر الدین طوسی په فارسي ژبه ژباړلی دی. د هغه بل کتاب تجارب العمم نومیږي چې په دې کتاب کې تر 302 هجری قمری کال پورې مهمې پېښې ذکر شوي دي چې د تاریخي پېښو او څېړنو د ژورو سرچینو بلل کېږي. د شعر او ادبیاتو په برخه کې د جاویدان خیرت په نامه کتاب د دغه پیاوړی عالم له نورو کارونو څخه دی چې د دې لوی مسلمان تاریخ پو او عالم د بشپړ احساس، شور او قدرت د لطیف و منظومو بیلګه او نمونه ده.
عادتونه د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د پروګرام په دغه شیبو کې زالیا سخرابی دی د خپل ګران همکار
اته الله خوګرنی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې د شو عادتونو د خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو په دغه برخه کې به تاسو ته د حافظې او د هغه د کړچار په هکله معلومات درکړو. په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي دلته یو دمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی.
دوستانو د خو عادتونو د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې پوهیږئ د معلوماتو د زیرمه کولو او بیا د هغې د رایادولو دنده د حافظې په غاړه ده. د حافظې بڼه اخیستنه او بیا د هغې رایادېدل په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو په انکوډینګ کې دی. دا داسې یو پړاو دی چې پکې حافظه ترلاسه شوو معلوماتو د ادغام او محاسبې لپاره اقدام کوي. دوهم پړاو او بیا د سټوریج د زیرمه کولو پړاو دی. دغه پړاو کې هغه معلومات چې وارد مخکې انکوډ شوي یعنی کوډونه ورکول شوي دي زیرمه کیږي. دریم پړاو بیا د ریکال یا رادیدلو پړاو دی. دغه پړاو کې زیرمه شوي معلومات بیرته راژوندې کیږي. شاید درته حیرانوونکي وي چې د حافظې لپاره په مغزو کې یو ځانګړی مرکز موجود نه دی، لاکن توندی هیپوکامپ او امیکډالا د حافظې په بهیر کې وتلی رول لري. د معلوماتو د زیرمه کولو په برخه کې حافظه په څلورو برخو ویشل کیږي. لومړی حصه، دوهم لړمهاله، دریم فعال او څلورم اوږدمهاله چې هره برخه یې په تفصیل سره څیړو.
لومړی حصه یا سنسوري میموري حافظه ده. ارواپوهان دغه حافظې ته د حسي لمسونو لنډمهاله حافظه هم وایي. دغه حافظه کې د حس د لارې تجربیات د درویو ثانیو په اندازه ده، لکه یو څه چې مو اورېدلي او یا هم لیدلي وي. که نور هم وضاحت ورکړو، حسي حافظه په داسې ډول ده چې کوم څیز مو لیدلي او یا اورېدلي وي د یوه عکس په توګه درته ښکاري او ژر له منځه ځي. د حسي حافظې پرته خاطرې نسی جوړېدای. د اورېدو حافظه، د بوی حافظه او د لمسولو حافظه د ژغونو، بویونو او فزیکي تماس څخه د اخیستنو لارې دي. د یو خوړنځي تر څنګ د تیرېدو پر مهال د خوړو بوی هم د دې حافظې یوه بیلګه ده.
دوستانو، لنډمهاله حافظه یا شارټ ټرم میموري د حافظه د لنډې مودې لپاره د معلوماتو د ذخیره کولو لپاره ده. له دغه حافظې سره کولی شو تازه ترلاسه شویو معلومات په یاد کړئ. لنډمهاله حافظه له دیر ثانیو څخه نیولې بیا تر څو ورځو پورې د معلوماتو د ساتلو وړتیا لري. له دې مخکې چې معلومات اوږدمهاله حافظه کې زیرمه شي، په لنډمهاله حافظه کې قرار لري. د یوه داسې کس د څیرې په یادولو چې څو دقیقې مخکې مو ملاقات ورسره کړی وي د دغه ډول حافظې بیلګه ده.
کاري یا فعاله حافظه، ورکینګ میموري. کارپوهان دغه ډول حافظه له لنډمهاله حافظې څخه جلا بولي. فعاله حافظه د فکرونو او پلانونو له ارزولو او د نظریاتو له عملي کولو سره مرسته کوي. په فعاله حافظه کې معلومات په ذهن کې ساتل کیږي تر هغه چې په اړین ځای کې ورڅخه کار واخیستل سي. فعاله حافظه هم یو ډول لنډمهاله حافظه ده چې د اوږدمهالې حافظې تکنیکونه او پوهه له یو بل سره ترکیبوي او په فیصله کولو او محاسباتو کې مرسته کوي، لکه کوم ریاضي حساب چې ځان سره کوئ د فعالې حافظې ښه مثال دی. بیا اوږدمهاله حافظه یا لانګ ټرم میموري د وروسته استفادې لپاره د معلوماتو د زیرمه کولو وړتیا لري. د حافظې دغه ډول په حافظه کې تر ټولو پراخه برخه خپله کړې ده. په اوږدمهاله حافظه کې له څو ورځو مخکې نیولې بیا تر لسګونو کلونو مخکې معلومات زیرمه کیږي. د دې لپاره چې د یادولو او زده کړې بهیر په کارنده توګه ترسره سي، معلومات باید له حسي حافظې او یا هم له لنډمهالې حافظې څخه اوږدمهالې حافظې ته منتقل سي. کله چې معلومات له لنډمهاله حافظې څخه اوږدمهالې حافظې ته منتقل کیږي، بیا لسګونه کلونه وروسته هم په یادېدای سي. خو اوږدمهاله حافظه خپله هم په دریو برخو ویشل کیږي، یعنی اپیسودیک میموري یا د پیشو حافظه، پروسیجرل میموري یا بهیر پورې اړونده حافظه، او دریمه بیا سیمانتیک میموري یا معنایی حافظه.
خو ګوردن کولمړای اپیسودیک میموري یا د پیخو حافظه، کله چې د پخواني وزنګړي پیخه یاد راځي، د پیخو پوري له اړوند حافظینه کار اخلو. دغه ډول اوږدمهاله حافظه د پیخو جزئیات په ځان کې ساتي. د وی خاص ورځي له نشتا نیولې بیا د هغې ورځې تر خبرو اترو پوري دغه حافظه کې ممکن د څو ورځې مخکې او یا هم د کلونو مخکې خاطرات زیرموي. دوهم بیا پروسیجرل میموري یا د بهیر پوري اړوند حافظه، دغه ډول حافظه د فزیکی او ذهنی کارونې د ترسره کولو چل او مهارت پورې اړونده. له مهارتونو لکه ډریوري نیولې بیا تر خاصو مهارتونو پورې. اوږدمهاله حافظې دریم ډول بیا معنی یا سیمنټیک میموري حافظه ده. دغه اوږدمهاله حافظه په دغه ډول کې پوهه زیرمه کیږي. دغه ډول حافظه کې هغه سبقونه چې په ښوونځي کې لوستل شوي او یا د ټکو معنا ورته نور معلومات زیرمه کوي.
د حافظې دغه ټول ډولونه زموږ لپاره اهمیت لري او هر یو یې ځانګړی کار کوي. لنډمهاله حافظه تاسو سره د معلوماتو د چټکې محاسبې لپاره مرسته کوي. کله چې یو کتاب لولئ او بیا د هغو جملاتو په معنا ځان پوهوئ، لنډمهاله حافظه مو مرسته کوي. خو د مهمو معلوماتو د یادولو لپاره بیا مو اوږدمهاله حافظه په کار لویږي. اوږدمهاله حافظه مو همدارنګه ډریوري، خبرې کول او نور مهارتونو کې مو مرسته کوي. یعنی که مو اوږدمهاله حافظه نه وای، نو هر ورځ مجبور وو چې له سره مو د موټر چلول زده کړی وای. نو اوږدمهاله حافظه مو د ورځني چارو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. همدارنګه تاسو سره د تاریخونو او مهمو معلوماتو په رایادولو کې مرسته کوي. حافظه بیا د زمان یعنی د وخت په چوکاټ کې هم په دوو برخو ویشل کیږي. لومړی ریت روسپیکټیو، یعنی هغه حافظه چې شاته ګوري، یعنی په خوا زمانې پورې اړوند معلومات په یادوي. دوهم بیا پروسپیکټیو حافظه ده. دغه حافظه بیا هغه معلومات زیرمه کوي چې باید په راتلونکي کې مو راپیاد سي.
خو ګوردون کوز غوړ پوښو چې خاطرات مو په ژوندان کې کوم ځای لري او څنګه رامسته کیږي. خاطرات په دریو پړاوونو یعنی کوډینګ، زیرمه کیدل او بیا په یادیدلو سره رامسته کیږي. د خاطراتو جوړېدو لومړی له بهر نه د اخیستل شوي معلوماتو په کوډینګ یعنی علامت گزارې سره پیلیږي او مغزو ته لاره مومي. بیا ترلاسه شوي معلومات زیرمه کیږي او په وروستي پړاو کې زیرمه شوي معلومات بیا د انسان په یادیږي، چې د دریو بهیرونو په یو ځای کېدو سره خاطرات رامنځته کېدای شي. کله چې موږ د حافظې د کمزورتیا په هکله خبرې کوو، نو سمدلاسه مو الزایمر ناروغي په ذهن کې راځي. اوس به دا وڅېړو چې الزایمر مو په حافظې باندې څه اثر کوي. د الزایمر یوه عامه نښه د لنډمهاله مودې حافظې کمزورتیا ده. هغه کسان چې په الزایمر باندې مبتلا شوي وي، ممکن دا چې په لنډه موده کې ورته سوالونه او پوښتنې یا مثلا د پنځه د کومک خبره بیا وکړي. د لړمحال حافظې کمزورتیا معمولا د الزایمر له لومړیو نښو څخه ده. هغه خاطرات او معلومات چې د انسان په اوږدمهاله حافظه کې زیرمه شوي، د الزایمر د ناروغۍ په لومړیو کې خوندي دي او ممکن د ناروغ پوه شي چې په الزایمر مبتلا دی او دا ورته نور خفګان رامنځته کړي.
ایزانو د الزایمر په پرمختګ سره یعنی په منځنی او وروستي پړاو کې اوږدمهاله حافظه هم مبتلا کیږي. په الزایمر مبتلا ناروغ نه یوازې ناشته یې له یاده وځي، بلکې دا یې هم د یاده وځي چې شل کاله مخکې مور وفات شوې وه. په دغه وخت کې ناروغ لپاره د ورځنیو چارو ترسره کول هم ستونزمن کیږي او ناروغ ساتنې ته ضرورت پیدا کوي. په وروستي پړاو کې بیا ناروغ د خپلې کورنۍ غړي هم نسي پیژندلی. شاید تاسو هم له داسې پیښې سره مخ سئ چې یو نیم معلومات چې درته اهمیت لري هیر موسی. اندیشنه ما کوي ځکه چې د یو نیم کارونو په ترسره کولو سره خپل حافظه پیاوړی کولای سي. په کافی اندازه خوب، منظم ورزش او سالم خواړه د حافظې له پیاوړتیا سره مرسته کوي. همدارنګه د پازلونو او جدولونو په حلولو سره خپل حافظې ته تمرین ورکړي. د ذهني له نظره فعال پاتې سي. یو مهالویش او پلان ځان ته جوړ کړي. لوست، لیک او دوامدار زده کړه مهم مرسته کولای سي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې که د حافظې د کمزورتیا له نښو سره مخامخ سي، باید حتما ډاکټر سره مشوره وکړي.
درنو اردوونکو، په دې هیله چې اوسنۍ خپرونه ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي، تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
په متعال خدای مو سپارو.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
جابر حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د لمر په حضور کې یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو لکه څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې یادونه وشوه، د دښمنانو سیاستونه په ځانګړې توګه د ظالمانه بندیزونو پلي کول په ایران کې د انفلیشن د ودې یو لاسلی لامل دی. مهمه پوښتنه دا ده چې دښمنان د دې سیاستونو په خپلولو او د ایران په اقتصاد کې د انفلیشن یا ګرانې په زیاتولو سره کومې موخې تعقیبوي. په حقیقت کې د دې پوښتنې ځواب د انفلیشن لا پایلو څخه دی. لومړی هدف د ایران د اقتصادي ودې کمول دي. د انفلیشن په شرایطو کې د حقیقي سکتور د ودې ظرفیت کمیږي او د تمې اړخ هم نشي اټل کېدی. د نغدو پیسو هر ډول زیاتوالی کوي شي، په ابتدایي توګه د شتمنیو بازار بې ثباته او په نتیجه کې د نورو بازارونو د بې ثباتۍ لامل هم شي. د اقتصاد په رښتینی سکتور کې شته ګواښ. د اقتصادي ودې د ظرفیتونو کمښت او د هغه پایلې په ځانګړي توګه د سړي سر عاید کمول او د بېوزلۍ خپریدل دي. د اقتصادي ودې کمواله نور ستونزې او پایلې هم لري. د اقتصادي ودې د کمیدو تر ټولو مهمې منفي اغیزې د هیواد د اقتصادي ځواکمنتیا او د سیمه ایز سیالانو ترمنځ د واټن زیاتیدل، د بیا پانګونې لپاره د شته سرچینو کمواله، د سړي سر عاید کمیدل، د ټولنیزې هوساینې کمیدل او د بېوزلۍ زیاتوالی دی. په ځانګړې توګه د ټولنیزې هوساینې کمول او د بېوزلۍ او فقر زیاتوالی د ټولنیزې بې ثباتۍ سرچینه کیدی شي. د ایران د اقتصاد پر وړاندې د انفلیشن د سیاستونو په خپلولو کې د دښمنانو بلا موخه د کورنیو تولیداتو کمول دي. کورنۍ تولید او اقتصادي وده د هیواد د اقتصادي فعالیت د اندازه کولو لپاره یو لا مهمو شاخصونو څخه دی. په وروستیو کلونو کې د انفلیشن خورا لوړې کچې چې د ایران اقتصاد یې ځپلې، دا د کوچني تولید په توګه د هیواد د اقتصاد د جلا او متفاوتې ځانګړتیا په توګه معرفي کړ. هغه بهیر چې لا یوې خوا په دې وروستیو کلونو کې په ګړیتوګه د نړیوالو بندیزونو او لبلې خوا د کرونا ویروس لخ پرېدو وروسته زیات شوې دي. هغه شرایط چې پایلې د پانګې او تولید کمښ بلل کېدی شي، د ایران پر اقتصاد د پرله پسې بندیزونو په نتیجه کې دغه هیواد سوداګري کمه او په ورته وخت کې ګرانی هم زیات شوې ده.
بل مهم هدف په ایراني ټولنې کې د فقر او نابرابرۍ زیاتول دي. انفلاسیونل هم لکه څنګه چې د ډیرو نورو پیښو په څیر دواړه مثبت او منفي اړخونه لري، د انفلیشن تر ټولو مهمه پایله به د ویش لاره وي. د انفلیشن په صورت کې ویش به د لوړ عاید ګروپونو په ګټه ترسره شي او د ټیټ عاید بېوزلو کارګرو او بېوزلو ګروپونو په لګښت سره پای ته ورسیږي. انفلاسیون په هغو کسانو باندې اغیزه کوي کوم چې عاید ثابت دی او ورځ په ورځ د دوی د پیرودلو ځواک کموي، خو له بل خوا دا ګټه هغو کسانو ته رسیږي چې د متغیر اله عادي حالت لري او د انفلاسیون په رامنځته کولو او د بیو په لوړولو سره خپل توکي او خدمات په لوړه بیه وړاندې کوي. د بېوزلۍ او نابرابرۍ زیاتوالی په ټولنه کې د نارضایتۍ رامنځته کول دي. د تولید او پانګونې د بیرته راستنېدو په لیدلوري کې د ناڅرګندتا او ابهام رامنځته کول د ملي اقتصاد لپاره د انفلاسیون یو بل لګښت دی. په بل عبارت، د ناڅرګندتیا کچې په لوړېدو سره انفلاسیون د پانګې د کمښت په ټولو ډولونو کې په شمول د فزیکي، بشري او پوهې پانګونې لامل ګرځي او د تولید په وده کې هم د کمښت لامل کیږي. د شتمنو طبقو په ګټه د شتمنۍ په ویش کې بدلون او د بېوزلو طبقو په زیان هم په اقتصاد کې د انفلاسیون یو له اغیزو او پایلو څخه دی. ځکه چې شتمنۍ د انفلاسیون په شرایطو کې د پیسو د استهلاک د مخنیوي او د کور، ځکه او ودانۍ د پیرودلو لپاره لوی مقدار پیسو ته اړتیا لري او هغه کسان چې لږ عاید لري د هغه د پیرولو توان نه لري. لبل خوا، کله چې انفلاسیون رامنځته کیږي، بډایه او شتمن کسان د انفلاسیون ډال د خپل عاید سره سم اخلي. په پایله کې غریبان نور هم بې وزله او بډایه نور هم بډایه کیږي او د انفلاسیون په دوام سره د ډیسکونو ترمنځ د شتمنۍ واټن زیاتوي. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان د پایله ته رسیدلي چې د ایران په وړاندې د انفلاسیون سیاستونو په خپلولو سره د طبقاتي تفرقې، د غوړولو او د ټولنیزې ناامنۍ بنسټ رامنځته کولای شي.
دوستانو بشکه د دښمنانو یو لاسلی هدفونو څخه د نظام د ټولنیز سرمایه کمزوري کول دي. ټولنیز سرمایه ډیر اړخونه او برخې لري چې د ټولنې له کلتور سره سمون لري. هغه برخې لکه باور په مدني بنسټونو کې ګډون، له نورو سره مناسبې اړیکې، ژمنتیا، مسؤلیت، همکاري او نور. څېړونکي په دې باور دي چې د ټولنیزې پانګې تر ټولو مهمه برخه باور او اعتماد دی. فوکویاما ټولنیزه پانګه په ټولنیزو سیستمونو کې د هنجارونو ټولګه تعریفوي چې د ټولنې د غړیو ترمنځ د همکارۍ کچه لوړوي او د تبادلې او ارتباطي لګښتونو کچه ټیټوي. د ټولنې د غړیو له نظره د انفلیشن زیاتوالی د پالیسیو په ترتیبولو کې د حکومت د بې کفایتۍ په معنا دی. د انفلیشن په چټکه زیاتوالي سره د خلکو د پیرودلو ځواک کم شوی او له همدې امله د خلکو د پیسو د ملکیت حق تر پوښتنې لاندې راځي. د انفلیشن کچه په دې علت چې د مالکیت حقونه نقضی د اقتصادي لوبغاړو تر منځ په باور کم کړي. کله چې انفلیشن په چټک دي اثر لوړیږي، د خلکو او حکومت تر منځ باور له منځه ځي او تر ټولو مهمه دا چې د خلکو تر منځ هم د اړیکې خورا ستونزمنې او ګرانې کیږي. د انفلیشن زیاتوالی د راتلونکي په اړه د یو ډول ویرې د رامنځته کېدو لامل کیږي، داسې چې خلک اندېښمن دي چې سبا به څه پیښیږي او د دوی راتلونکي مسلک او ژوند به څنګه وي. په داسې حالت کې په هیواد کې د نامنې او سی پاتونو احتمال موجود وي او دا غ مسله ده چې د ایران دښمنان په حساب کوي. ورسته ټکی دا ده چې د اقتصادي وده کمواله، د کورنۍ او تولیداتو کمواله، د بیوزلۍ او نابرابرۍ زیاتواله، د طبقاتي تشه زیاتواله، د راتلونکي په اړه د بے باوري رامنځته کیدل او د ټولنیزې پانګونې کمواله. د اسلامي جمهوریت د دښمنانو له نظره په نهایت کې د داخلي بغاوتونو او د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن د لا ژورېدو لامل کیږي. په حقیقت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو تر ټولو مهم هدف د ایران پر اقتصاد باندې د انفلیشن په لګولو سره د حکومت له دننه څخه کمزوري کول او د لویدیز له سیاستونو سره د موافقې لپاره دباو اچول دي. البته باید وویل شي چې د سیاست او اقتصاد په ډګر کې رامنځته شوي جوړښتي ستونزې او تیروتنې هم له دښمنانو سره د دوی د سیاستونو او هدفونو په تعقیبولو کې مرسته کړې ده.
عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. Thank you. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگان و پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دستل لار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لتوگی بیانوی. دا تلپات خوشبوی پنوم خو شپگم پروگرام دا پا خدای جل علا شانو دا نعمتونو دا شکر دا ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چی دا شکر پا اکلا یو چا خبری وکرو. ویز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. دا قرآن کریم دا آیت چی تلاوت می وکر لابراهیم سوره چخ دی او دا یو دیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکری نو نعمت در پسی دی او الهی برکتون با پا پر لپسی دول در ورسی جی. او کچیری کفران مو وکر نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسیدی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیری تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیری د شنن خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف اورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه اورباندی واکمن شو او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي. او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی. او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.